او د یو کلی زرغه ګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه درته خبرو. خو دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوي شدید اندېښنه ښودلې او ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په برخه کې باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. اروزګان کې چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. په بادغیس کې بیا چارواکي وایي دغلته د سیمه ییزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابي وویل تیره شپه د قادس ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو په برید کې د سیمه ییزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي، خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر زیات ښیي. په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د افراطي ډلې په وړاندې دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون دا وینا په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د مالیو د لوړېدو له کبله پراخ اعتراضونه راپورته شوي او د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد د صدر اعظم پخوانی مرستیالۍ د اداري فساد په تور نیولی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم وصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ کپ سیالیو په لړ کې عمان ته په 112 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان ایمرجنګ لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او د لوبې په 50مه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د عمان ایمرجنګ لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې د عمان ټولو لوبډله د لوبې په 30مه اوور کې په 120 منډو وسوځېده او لوبه په لوی توپیر 112 منډو افغانستان ته بایلوده. نجیب زدران چې په دغه لوبه کې درې اتیا منډې وکړې او دوه وکټې واخیستې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یادونه ده چې افغانستان له دوو ماتو او یوې بریا سره په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړ او د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیونه بهر شوه. د افغانستان د اتلانو جام سیالیو په لړ کې د کندهار د شیرزي لوبډلې د پکتیا د اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د کندهار شیرزي لوبډلې درې د دوه په وړاندې د پکتیا ولایت له اتفاق لوبډلې وګټله. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د روان لمریز کال د قوس له 15 نیټې نه د بیلابیلو اتو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې د کابل، ننګرهار، بلخ، کندهار، هرات، پروان، تخار او پکتیا لوبډلې ګډون لري، چې یادې اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. او هندوستان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې آسټرالیا ته په خپل کور کې په 1.5 منډو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې هندوستان 250 منډې وکړې، چې په ځواب کې آسټرالیاوي لوبډله په 215 منډو وسوځېده. په دوهمه پاڼۍ کې بیا هندۍ لوبډلې 301 منډې وکړې او په ټوله کې آسټرالیاوي لوبډلې ته د 322 منډو هدف وټاکه، چې آسټرالیاوي لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 291 منډو وسوځېده. له دې سره هندوستان د څلورو ټیسټ لوبو په سیریز کې 0-0 مخکې والی ترلاسه کړ. تکرار شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي، چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي، ورته وایي چې حیات درته راځي. یوه انځای پات ګنورو ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې حیات نن ورځي سبا راځي، نن ورځي سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زاده کنه کیسه تا خبر کوم ماشین مو چلور میاشه چلرم میاشه روان ده درې فرز به دادی لسم تاریخ دی هیڅ معلومات نه سکور بکریا دی څنګه وکم مجبور یی دغه کسبر اشرف غنی زمږه غوري کې نور قټ ما مری نه وری و سلام دغه دی ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره
السلام علیکم زده بدغه سوالات د مرغاد ولسوالۍ څخه جنان د جمالګین زوی موږ خواهش دا غوډه کې دا ماجر څه چې دا هر څه کوم کنه سیږي دا فاروادي به سره پر مخ باندې نه سیږي دا هر څه خلاص شي ټول دا باران برای تر اوس پورې بل باران مو ستر اوس پورې د دوه سوځي هیڅ خو باندې نه رسې دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه او جاسي او به خواهش دا چې دا خلک ګوډي او شي نه لري دا ټول ماشومان چې خپل د دوه سرګو حال چې زه بیانوم چې یو خپل سرګو وینم دا خلک د دې څخه سره مخامخ شوی دي دا خلک چې څوک څنګه خني ورکی تسل خني وي څنګه به شي ورکی نه ستنه رسېږي نه کیږي دي خو دا خلک ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي دا د هرات په منطقه کې مثلا د شرکې سره په نامه وو رزیشن په نامه وو د دغه منطقه په نامه باندې دا ټول خره د ټول ماجر شې دي یو زر ماجر نه دي سر ماجر نه دي دا لا زر ماجر دي فدا زرو خلک دي اوس نو دغه مشکلاتونه دي خې دي نه دي یې سم کې نه شي کې وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ سرچینې وایي چې پاکستانی چارواکو نن د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو شویو خلکو له خپلوانو سره د کتنې اجازه ورنکړه او نوموړی د کوټې له هوایي ډګر څخه بیرته د کراچۍ هوایي ډګر ته ستون کړ. په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځل کیږي، په بلوچستان ایالت کې هم د ورکو شویو خلکو عزیزانو غوښتل چې په دې مناسبت په یوه غونډه کې منظور پښتین له دوی سره ګډون او وینا وکړي. محسن داوړ چې د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی وایي پښتین ته ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت د دریو میاشتو لپاره کوټې ته د ده پر تګ بندیز لګولی. ملالی بشیر په دې اړه له ښاغلي داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پښتین اوس چیرته دی.
هغه به کراچۍ ناروانو کوټې ته هلته چې کوم درته درکړه شوو کسانو پروژانو کمپو او هغې کوم پرلت وهلی دی هغې کې هغه شرکت کول وو چې کله کوټې ته ورسېدو په کوټه ایرپورټ باندې هغه ته دا وویلو شو چې دوی تا په کوټې ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولی ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږلو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور. نو اوس زما په علم کې دا خبره راغله په کنسر مې ځکه چې اوس هم زه ما خپل مدل کول نو اوس د تابات تر ورته زما نو ما له پوره را بېدې نه دي کړې خو ما ته اوس دا وایي چې اوس هلته نه بیا تابات ته رالېږي. نو دا آرډر د دغه طرف نه پاس شوی دی د بلوچستان حکومت طرف ته او هغه د بلوچستان د کوټې ایرپورټ نه پاس رالېږلی.
دغه څه لامل یې ښودلې دی چې ولې دوی بېرته هلته ستانه کړه؟
دا فکر دی چې دې نه څه داسې واضح او ستدین مونږ ته په دې خبره باندې پروت دی. مخکې د کراچۍ ته تللو په کراچۍ کې په خپل حکومت لا نه فتا که چې یو دا کوم نامه جاری شوی و خو بیا البته چې مطلب هغه د یو جمهوریت ګوند د سیاسي ګوند حکومت ته نو هغه باندې هم د کنا فشار راغلی او هغه وایي موږ دې کوم نامه نه یو خبر او بس دا چې د چا طرف نه جاری شوی و خو بهر حال موږ دې ته واپس واخلو هغه به واپس واخیسته خو چونکې دا بلوچستان چې دا کوم حکومت دی دا خو ډېر زیات زموږ د دې استخباراتي ادارو د فشار لاندې او د هغې په مرسته باندې جوړ شوی دی. نو هلته هغه شانتې سیاسي عمل کار ونه کړو او نه خو ورنه پیل هغه خلک خبر وو او چې خلک خبرېدل نو دغه شانتې حکم هغې جاري کړی و مزدور چې هلته رسېدو هغه هغه واپس وټپلو.
دا خو ټاکل شوی و چې دوی هلته په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د اعتراضي غونډه د چهلته د میسنګ پرسنز یا د ورکو سویو کسانو د بیا موندلو غوښتنې وکړي. نو دا کسان یعنی د بلوچستان هغه بلوچستان هم دي چې خپل خپلوان یې ورکړي.
او دا د غیره پر مته پر شروع ته پکوټه نو پخې کوم شمولیت و ده د وټیم برخه ایستا او نورم چې کومه زموږ د غورځنګ ملګری دی هغه سره د ملاقاتونه کول نو تنظیم ملګرو سره د لیدل کتلو کې دا یو مکمل دوره و او هغه پرې نه خو
د پاکستان پاوځ ویلی و چې پی ټی ایم غړي باید تر کرښو تیر نسی. دا کومې کرښې دي؟ تاسو آیا د دوی سره په خبرو کې دا پښتنه کړې ده چې د دوی مطلب څه شی دی د دوی خبرو څخه؟
د دې وضاحت خو بغي په خپل د طرفه نه دي سمښت ته کوم کو د شروع ورته نه باندې ورته نه د خپل وطن فریاد د خپل وطن جرا دا دنیا تر څول دي. په دې مزل کې په دې مبارزه کې موږ نه کرښو ته کتلې دي او نه باندې کې موږ څه شی مدو او نو څونه پر خبره د کورس دا زمونه په خبره د ظلم او د بربریت ترخه غیر مخفي کراس کړی دي. هغه نه غیر مخفي نه کړ شوی او اوسم په هغه مل باندې نه جاري نو کور شه د موږ ته غیر نه خای او موږ کور او دي د دوی چې هغه خپل د کورس او خپل پر تخت خپل مقام ته بیا ولي خو دا خبره په غیر نه نه لیکن څه کدا څه قسمه باید نه ورکی.
دا نن پیښه چې سوي د داد بشري حقوقو د نړیوال ورځ د نن او په دې ورځ داس یو کار سوي دی. نو آیا فکر کوي چې نړیوال به ودی ستونزې ته مخ راوړوي؟ نور آیا په دې ورځ باندې داس یو کار کې داس چې د نړیوالو توجه یا پام دی خواته راوړوي؟ او بل دا چې آیا فکر کوي چې دا همغه تهدید سره یا د همغه خبرداري سره تړاو لري چې د پاکستان پاوز د کرښو پاړه ور کړی وو؟
پاکستان پاوز مخ کې هم زور کړی دی دا اوردر نه مونږه خبره ده د دې نه یو زیات زور مخکې نه غوړل ټول چې تاسو د نړیوال کوټونو خبره کوي نو دغه په نظر زمونږ اصلي زور چې کوم دغه زمونږ خپل ولسته د خپل طاقت چې کوم زمونږ خپل ولسته د نړیوال کوټونو د خپل مقاصد او متعلق خپل عملیات کوي هغه متفق خپل ادارې چارې او منصوبې جوړي په کوم شي کې د خپل مفایده یو دغه نه یو مقصد نه نو موږ خپل ولسته زور باندې بزو مخکې بزو دغه د مبارزه د یو ډېر وګړو مزل دی په دې کې په کومه کومه اندازه راځي په دې کې په کله موږ یو پورت نو په تراسې کله موږ موږ په ایسې له باندې چي په یو شکل په بل شکل کې بدار کې سره واني او په روان دا د مبارزه د ټول مزل هیڅ د تاسو دونه آسان مزل نه دی زه په دې کې پټ وځي د ډېر ضرورو خلکو لاس موږ لار موږ ولدا موږ تاسو ټول کوم ته ټول مرګ ته دا وایم چې اوی د حوصله ساتي همت ساتي دا صاحب جنگ دوست او دا پروان او ان شاء الله موږ خپل مرام ته رسو.
محسن دوړ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. محسن دوړ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشرانو څخه دی چې د پارلمان د پاکستان د پارلمان غړیتوب هم لري.
ازادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نوې څېړنه ښایي چې په 2018 کال کې د نړۍ په کچه د وسلو سلو مخکښو تولیدونکو کمپنیو د څه باندې 398 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. دا شمېره تر 2016 کال 2.5% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې چې د سولې په اړه یو نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ خپور کړی ویل شوي دي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې لومړی او روسیا دوهم مقام کې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د سولې په اړه یوه معتبره نړیواله څېړونکې ډله وایي چې امریکا د وسلو د پلورلو په برخه کې د نړۍ په سطحه تر ټولو مخکښ هیواد پاتې سوی دی. د ستاکولم د سولې د څېړنې نړیوال انسټیټیوټ د دسمبر پر 10 خپل کلنی راپور خپور کړ چې وایي په 2018 کال کې د امریکایي کمپنیو لخوا د وسلو او پوځي تجهیزاتو پلور 2% لوړ سوی دی او ټوله بیه یې 22.8 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په دغه راپور کې تر امریکا وروسته روسیا د وسلو دوهم لوی تولیدونکی هیواد بلل سوی چې تر بریتانیا مخکې سوی ده. راپور زیاتوي په 2018 کال کې روسیې د 8.1 میلیارد ډالر په ارزښت وسله پلورلې او دا تر 2018 کال 8.5% ډیروالی شي. د سولې په اړه دغې نړیوالې تحقیقاتي ادارې د نړۍ په سطحه د وسلو د سلو مخکښو تولیدونکو شرکتونو لخوا د وسلو د پلورلو پر اساس د خپل راپور نتایج ترلاسه کړي دي. د دوی نتایج ښیي چې په دغو سلو مخکښو شرکتونو کې 2% د امریکا او 10% د روسیې دي. د دغه انسټیټیوټ د وسلو او پوځي مصارفو د پروګرام لوړپوړي څېړونکي سایمن ویزمن ویلي چې روسي کمپنیو له 2018 کال راهیسې د خپلو وسلو د پلور په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي دا پرمختګ د هغه اقدام سره هم محل سوی چې روسیې د خپل پوځي ځواکونو د اسري کېدو په هدف د پوځي تدارکاتو لګښتونه ډیر کړل. دا نوی راپور وایي د لومړي ځل لپاره د روسیې دولتي کمپنۍ الماس انتی په نړیواله سطح د وسلو د پلور په برخه کې د دغه هیواد په لسو مخکښو کمپنیو کې شامل ده. یو مرستیال څېړونکی الکساندر کویموفا ویلي چې الماس انتی کمپنۍ چې د روسیې د وسلو د تولید تر ټولو لوی شرکت دی په 2018 کال کې د وسلو پلور 10% ډیر کړی دی چې ارزښت یې 8.6 میلیارد ډالره کېږي. د راپور له مخې د دې کمپنۍ ترڅنګ درې نورو روسي کمپنیو د خپلو وسلو پلور تر څه باندې 15% پورې لوړ کړی دی. د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداروي بریتانیا د لویدیځ اروپا په سطحه د وسلو لوی پلورونکي هیواد پاته سوی دی چې 15.1 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پلورلې دي او په سلو مخکښو کمپنیو کې 8 شرکتونه لري. سیپری یا د سولې په اړه د استاکولم نړیواله تحقیقاتي اداره په 1968 کال کې جوړه شوې چې خپل ځان یو داسې خپلواکه اداره بولي چې د شخړو وسلو د وسلو د کنټرول او بې وسلې کولو په اړه صادقانه پلټنې کوي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د دې خبرونه ورسته راپور چین په پیکن کې د امریکا سفیر احضار کړی او د یو چینایي شرکت د یو مهم مدیر د نیول کېدو له کبله اعتراض کړی. امریکایي چارواکو تور لګولی چې هواوی شرکت چې دا میرمن د هغه له مدیرانو څخه ده پر ایران ځینې وسایل پلورلی دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت موین لی یو چینګ په پیکینګ کې د امریکا سفیر تیری برنس ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دغه اعتراض د برېښنایي تولیداتو د لوی شرکت هواوی د مالی چارو د رئیس مینګ وان جو د نیول کېدو په اړه و. د سینهوا خبری اجنس په حواله د چین د بهرنیو چارو وزارت موین د میرمن مینګ وان جو نیول کېدل یو بی باکانه اقدام مباله او غشتنه وکړه چې د امریکا متحد ایالاتونو دی د هغې د نیول کېدو حکم لغوه کړي کنه پیکینګ به په وړاندې نور اقدامات وکړي. چینایي چارواکو یو ورځ مخکې په پیکینګ کې د دې پیښې په تړاو د کاناډا سفیر هم احضار کړی وو او دې ته ورته خبرداری ورکړی وو. مینګ وان جو چې 44 کلنه ده د هواوی شرکت د بنسټ ایښودونکي لور ده چې 9 ورځې مخکې په کاناډا کې په داسال کې ونیول سوه چې په وانکوور هوایي ډګر کې له یوې الوتکې څخه بلې ته ختله. هغه د امریکا په غوښتنه پر ایران د لګول سویو بندیزونو د سرغړونې په تور ونیول سوه. امریکایي چارواکو پر هواوی چینایي شرکت تور پورې کړی چې په هانګ کانګ کې دیره له یوه شرکت څخه په استفاده په ایران کې داسې وسایل خرڅ کړي چې پر ایران له لګول سویو بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره میرمن مینګ او هواوی شرکت امریکایي بانکونه له ایران سره د تجارت په مسأله کې خطا ایستلې دي. مینګ وان جو په یوه لیک کې چې په کاناډا کې خپور سوی ټینګار کړی چې بې ګناه ده او امریکا ته د سپرل کېدو په صورت کې به د ځان دفاع کوي. هواوی شرکت په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي له ایران سره خپل فعالیتونه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د بندیزونو له محدودیتونو، مقرراتو او قوانینو مطابق ګڼلې دي.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غږونه ډرامي خوږو بیتونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه کړي. راځي په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د سل لپاره خدای داد دوی کړه راغلی.
سلام علیکم
ګرانو
پښتونکو
خدای دا زویا د موساګل موریم دروازه را خلاصه کا.
وایم د سترګو په راب کې باید خلاصه کا. زه دې په موسا تروري ستړې موسی
د خپل ماشومان او پلار سي. خدای دا زویا ګل پری خو په کور کې وی
او تروري کور ودانه مې بيغي ناغ د چاغ د په کور کې ده. درزه پام دې مخامخ کوټه کې ده.
شاد زویا میلمانه منی؟
وی سترکی میرو خانه سنم گلی تروری سترکی مشه ایلا بیلا چیز مون غریبانو پختنه دی وکڑه.
گل پری لوری، همیشه همی پزره کیه، خود سوکم یا وزاری یم.
تو که کام تروری، تو فمون که اقلاری، رازه رازه، هم دلتا دی بالکتا تکیو که.
خدا لوری.
تو صبر، چه ترور گلتا میزه خلا وانگین چای واچاو.
خدای دادا، دا تریخ چای دی، پا دی بل چای نکی دیشو دو چای دی، دا ارتا چوم.
جو دی بدموش گلپری، تا ما تا دی والی دیشو دو چای وانه چاو؟
آقا وقت ما رو وروی، مای صبر دیشو دو پا چای بدی پخلاکم، اوز دی پیالا را دی خواکا.
نه نه، جو دی بدموش اوز دی زنات کن.
خدای دادا زویا، دستی ما کوا، گلپری امیدواره دا، خفا کوایی ما، اصی نه خدای ما که.
جو دی بدموش سنم گلی تروری، اصی توکی ورسا را کوا، پا گلپری خود گل گزارم نکوا. خه، تا سیخ مالی خبری سرا وکی، زده نلارم.
گلپری لوری، زو خور اغلی وما چه دی پلارگانه کردی را سر لارسی، چه زرپری لنیزده نویوینم، او...
ولی نه، بدوار استرگو، ریختیات روری، تالکا چه زرپری لنه دلی دلی.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی.
جنتی شه مولوی صاحب، اسی نه چې له کاره دی وباسم، وعده مې درسره کړې وه نو ځکه راغلم.
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشحاله کړم. هر مؤمن ته لازمه ده چې په وعده وفا وکړي، او بیا تاسو خو د کلي خان یاست، باید ده چې د نورو لپاره یو مثال واوسیږئ.
مولوی صاحب زه به دا مخامخ درته کینم چې ستا خبرې ډېرې خیره باندې لګي. مولوی صاحب
عزتمنو سی خان صاحب، دا ستاسو حسن نظر دی.
رښتیا مولوی صاحب، پوښتنه دې عیب نه یې، هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو؟
په هغه پسې وګرځېدم، ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي. خو خان صاحب،
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمي خوښه نه شوه که څنګه؟
نه نه، لورکۍ مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري. ډېره خوشحاله وه چې د کلي نجونو او ښځو ته به دیني علم ور وښيي.
نو بیا مشکل په څه شي کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی دی چې په مقرریو رشوت اخلي.
یاره مولوی صاحب، زما د زړه خبره دې وکړه. په ډېرو ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم، نه چا ته په رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
ښه نو چې داسې ده مولوي صاحب، د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځه نو.
خان صاحب، خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه ښه ترخه، که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب، ښه شو چې زما سردیم را خلاص کړه.
هغه څنګه؟
زما انګورون ته معلمۍ خبره راته کوي، خو زه زړه نا زړه یم چې څنګه وکم.
زما بغداده یو، شیرازه یو، او لټ پټي کوتره. په دې ژیړي مازدیګري دانې نوش جان کوي. نن د موسا ګل زړه داسې باغ باغ دی. ای رښتیا، تاسې څه فکر کوئ چې سنم ګل ادې ته به د زرپوري کورنۍ هووي او ما ته به زرپوري راکړي که نه؟ وما بېشکه وایمم داسې ده، زرپوري به که خدای کول زما سي. هغه دې تا اوس هم وویل، بیا خو د شک ځای پاتې نه شو. اتن تر راج کې گئے رخمینې لوکې پاس پتا کې کې گئی. اتن تر راج کې گئی اتن پو سر کے گل دے نظر پو سر پری د موسا گل دے اتن تراج کے گے سنم گل مورستڑ مسی اے کورچ داسے ون وے چ گل پوری در سر ون منلا
لوی سڑے شے موسا گل سویا تو خو په ګوته کې غمایې د ګلپری دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دې م راکړه چې زه یې ښکل ښه نو ګلپری نور څه ویل دی
ته ودرېږه زویه چې زه دلته کښېنم ګلپری خو وایې که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم
نو بیا واک یې د چا دی ته واښه
اول خو د زرپري خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چا ته یې ورکوي که یې چا ته نه ورکوي
یاره که واک د زرپري سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي
څه وایې موسا ګله زویه ته څه خبر یې چې زرپري دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه
موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپري د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپري سره ورځم زرپري به م ووینم او مرکه به یم وکړم
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپري نو وایه خپل انګور زرپري وه که خدای کوه انګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل عادې دي نور له خدایه څه غواړي یوه ښکل انګور غواړي
موسا ګله موسا ګله نامزدی دې مبارک سه زرپري دې مبارک سه زرپري دې مبارک سه
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
ښه ده پلاره دا د کار مې خلاص که درځم
ښه پلار دې جار شه خیر راشي
پلاره څه مو ویل
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو لورې
ښه ده پلاره
زینب لورې ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي
خیر وسی پلاره په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي
معلمي خو ستا حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پوره امنه او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دې جار شه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقررۍ یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو
هو هو دا خبرې خو شته
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي د یوه کار لپاره چې وسیله حرامه شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاته کېږي
نو ستاسو څه خیال دی معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکوو او په دفترونو کې هم څوک نه پېژنو
وز ما هوښیارې لورې په تا مې پوره باور دی چې انشا الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو نجونو او مېرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0196 01 01 01 شمیره راولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.